دوی بجې شو احمد شیبریم دا سجلړو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا و 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه دا راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې عملی افغانستان ته پر سفر بندیز لګیدلی دی. ښاغلی بنټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته ولاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازو یوکی یاماساکی لخوا ولوستل شو. لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون تشور اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي. یا مساکي چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشي کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو او نجونو بریالي حقوق او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او شخ عورت بلل شوی دی او اکثر مادي د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. یو پاکستاني تبع چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلیې وزارت پرون په یو بیان کې دا کس شل کلن محمد شازیب خان یاد کړی او هغه تورن شوی چې د اکتوبر په 1 یا وړاندې وروسته د یهودانو پورې مرکز د ډلې ییزې وژنې پلان جوړ کړی و. پر دې نیټې په اسرائیل باندې د حماس د پراخ برید چې له زرو زیات اسرائیلیان پکې ووژل شول کال پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند وویل شازیب خان نیت کړی چې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر څومره زیات یهودان چې کېدای شي ووژني. نوموړي چې هڅه کوله له کاناډا متحده ایالاتونو ته لړ شي د سپتمبر په 14 د امریکا سرحد ته رسیدو سره سم ونیول شو. د هغه د استخباراتو دوه افسرانو ته لخلی دا خبره وتلې و چې پلان لري د یو بریټ لپاره د اسلامي دولت د ملاتړ یو سم څنګه جوړ کړي. په پاکستان کې روانه وي د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. چارواکو دا خبر روس تر دې ورکړ چې روس له شپاړس کلونو په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیو د پیښې خبر خپور شو. د ماشومانو د ګوزن د واکسین مسول عائشه رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 3 میلیونه ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د ورنوش په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخور لګېدلی چې له عملیه چارواکو شاوخوا 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. والي الکساندر ګاسف په ټلګرام کې ویلي دی چې دا اور نن سهار د اوستروګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. ګاسف زیاته کړه چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرژوبلي راپورونه نه دي خپره شوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کو السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې شول. په پا پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یو افغان خبريال نصیر احمد بهروز د وسلوال بریټ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په ویلامیا کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بلخو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبريالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبريال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبريالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبريال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبريال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبريال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څیړو. نن د جلا وطنه افغان خبريالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، تاسو چې تازه ور یوه اروپایي هیواد راغلي یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ سو؟
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه، ټول افغان خبريالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چلنجونو سره مخ شول. د ټول لپاره کار کول سخت شول، هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطن ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه، زه فکر نه کوم چې لاس په ساده پخوانی خبريالان یا د رسنیو کارکونکو چې افغانستان کې پاتې یا همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل، ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ښه ژوند نه لري، هغه له اقتصادي ستونزو سره، امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغه په یو ډیر بد وضعیت کې هغه ژوند تیروي. خپل زما تجربه دا و، زه د کله چې حکومت سکوت شو زامل ته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په اثر باندې له خپل همکارانو سره شار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. پاول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسئول و نامسئول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دوی اصول به څه وي او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره سو، هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل او هغوی به د خبرې اعلانو د تیر په اړه باندې اخطارونه ورکوله چې تا مخکې دغسې گزارشونه راپورونه خپروله، یا ته دغه سیمو ته چې تللی، یا مثلا نظامی عملیاتو ته تللی، تا دا کول ها کوله، ته اوس باید احتیاط وکړې، دا د پخوا وخت نه دی، دغسې خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کړي. موږ که څه هم په اولو ورځو کې هم داسې ډاډه وو چې کومې ژمنې چې ذبیح الله مجاهد کړي دي، نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول هغه کوم کسان چې دي، د دوی کوم تحریک چې دي، د دوی کوم ډله چې ده، هغه به همدغه ژمنو او همدغه مسایلو ته ژمن وي. خو متاسفانه داسې ونه سوه. خبريالان ووهل سول، وټکول سول، بندیان سول، شکنجه سول. زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتره څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې، هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول، والچک سول، څو ورځې په استخباراتو کې بندي سول. نو هلته کار کول سخت وله، زه خپله مجبوره شوم له همدغه سختیو له امله، ځکه کارل ته نه کېدی بغیر لدې چې کار نه کېدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند دلته تیرې دی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به درته درکول کېدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډیر کوشش به کوي چې هغه پښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوی څه خزان وباسي او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغه سی یو څه درته وایي چې دغه گزارش نو که داسې نشر سي خیر به دی نه وي. نو دغه لامل سو چې زه خپل زه شخصا زه خپل راووتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې و هغه ورځ په ورځ تنګېدله. نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره و زه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ډوډۍ پیدا کول لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو له امله دا غوی اصول ته غاړه یې شو او یې شیده او ما هغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي.
همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمی ورور تاسو ته براسو. نن سبا یو افغان خبریال چې په خو د خلکو ژغ وو د خلکو د غشتونو ترجمان و تاسو په نظر آیا په خپل په یو به اواز انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم نمغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وایي او خپل اواز پورته کړي؟
افغان حالت یا دغه منځري حالت څخه په تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو کې موږ په وار وار کړی دي چې بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پار غوچتونکي انسانانو په داسې حالت کې د بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالي دودي. تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه د ذلت ژوند ته غاړه کېږدو یا په یو ډول مجبور سو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران اوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد را کم کړو. یعنی په ټوله کې طالبانو لخوا له بندي کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې هېواد پرېږدم. ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسولیتونو ته ډیره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوری نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کړو. ولې بدبختانه هغه څه چې پلان و هغه څه چې اراده وه د هغه خلاف هر څه روان ول. د انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب وي او هغه هلته خوندي نه و. نو بدبختانه دلته لراتک سره لدی چې هغه اقتصادي وضعیت د ټولو مشترک ستونزه ده له رواني اړخه خبریالان ډېر زیات وځپل شول. هغه بنسټیز حقونه چې د یو کډوال په توګه یو انسان باید په درېیم هېواد کې ولري په ښکاره له هغو څخه زرغړونې کېدلې په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه په ټولو کې د حکومت لخوا په یو او بل نامه پیسې ولوټل شي د دوی هغه آرام ژوند د دوی د اولادونو د تعلیم مسله د دوی د کار مسله دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتله. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای په هیڅ صورت سره به یو خبریال څه چې یو عادي افغان کډوال هم دې ذلت غاړه کښېنځي.
لمر نیازی صاحب تاسو ته راځو. خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي د هغوی د حال پښتنه کوي. نن بلې و خبریال پښتنه وکړم چې تاسو د خپل جلاوطنۍ کیسې راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ؟
زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامداري نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه د دې سقوط یو په عام اصطلاح سره ویل شي یو تمام معیار کوچنی قیامت وداسي. دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینی یا کسان چې اطلاعات لري راټولې یا وبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دي. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو، موږ دا د اوسم ساحلو دا کپو مهاجرت کیو کډیر په وطن کې دی او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلې. خو په ټوله معنا باندې له مسلکی پلوا دام کچھ نئی قیامت کڑل کے تلشی او زخپل ہم زاندہ سے احساس ہو مگر کہ پورستی کلو نو کی ما دے سقوط نہ اڑان دے جمہوری نظام دے سقوط اڑان دے ما اگر کہ مسلک میں بیرتا ہم اڑوان دے خبریالی ہو یا مطبات سرو او ز آزاد رسنوی راغلی ما دے افغانستان دے ټولګټ وزارت مطبوعاتو په برخه کې به وزیر ارشد صلاحکار دند نه اجرا کوله، بیا هم په یو نو تړلی وو. نو ورستای سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ ډیر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا پر اتک یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نو خبریال ګرځیدلې ده یا د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که دی یو عام هیوادوال دی خبریال داسې پوسټ لایک ورک چاغه یو نو مثلا امنیتی پیښوي په افغانستان کې شوی په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې کوزو د اطلاعات ورکم باوجود دي چې راته وبوي چې ستاغ یا هویت نه افشا کوو، ستاغ خبرو یا ست معلومات خبرو، بیا هم یوې په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک لویر نه اطلاعات نه شریکوي. همدغه ډېری قضایا وي مونګورو آف د ریکارډ یا بغیر خبرولو داسې چې پیښیږي. حتی د ځان یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغه باندې فوکس وکړم چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې داسې، حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې هغوی ځان وژنو ته رسیدلي وو. ان دغه سکیشنه په مراتب ډیر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو ورسره ماته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان یوازې له نظامی او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امنګ تجربه کوله هم روان ده او ډیر وخیم لور تتلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبريال لاس قلم او خله جبا چې وتړل شي، نو دا په دې معنا ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي په هر ډول شرایط، په سختو په آرام شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته، بلکې که د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډیره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوه کوي، هغوی چې د امن دراوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوه کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکی امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. کاوی د عمری عدالت ادا کوي چې عمری عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمری
متاسفانه چې حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شبه پریسو خو سلمی ورور تاسو ترزو لتاسو بو ورو چې درسنوی پوران دی ولی ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول
مننه ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو د هیټلر واکمنی وي یا په د تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنی وي، دغه ډول واکمنان خپلو ولسونو ته له ویرې او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لرې یا په دې باوري واوسي چې زما کړنې د خلکو د یا د ملت د ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوې. د یو د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتوي بنسټونه یې مشخص دي، هغه مرجع چې ولس د اواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثر لاندې راولي، اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر را کم کړي، خبریالان په یو بل نامه ورټي، یعنی دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کېږي چې هم په رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري او هم په یو ډول هغه ولسي اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي یا د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس په افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري شرعي حقونه دي، د هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا یې هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کار وشول، یو خو دوی هغه بسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسپارل شوی هغه نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولی شي د ولس غږ وچت کې د خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یوه تنګه فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده، که عام خلک دي که خاصې ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دغو اقشارو څخه یوه ډله ده، هغه چې د ښکلو هنرونو د برخې دي، که حتی سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې لږ وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیار ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکی چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي چې هم دی وی د نړیوالو لویر نه له خشم نه مزان ساتلی وي او هم خبريال هغه که هر څوک ده په حیثیت لحاظ مړه زپلې ووسی چې بیا هیڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضاتو او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله یو سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسیږي د دوی د دید مطابق نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده هم قاضي ده هم جلاد ده هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري یعنی په ټوله کې یو مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره بلکې په عموم کې له عوامو سره بهیې تاسې څوک یې دوی ته د مرتدینو دوی ته د بد زش د القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بې خرته یا بې اندازې مالي امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې قرار لري دوی ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دوی په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې دا عباس ستانکزی د هغه نظریات که وګورو بیا د کندهار نظریات وګورو بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو دا په خپل منځ کې یو ټکر لري یعنې په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله یعنې دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده یعنی که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته یوازې یوه همغږي دا ده چې لږ مثال داسې واضح کړم د واټساپ حاکمیت ته گروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلي دي هلته اقتصادي فعالیتونه مدني فعالیتونه په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنی په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. نو په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی خصوصا د خپلواکو مطبوعاتو او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تبې مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی که ووایي یو واضح حماقت به وي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې موږ ازاد خبریالان لرو چې هغوی د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډېر په ذلت سره یا ډېر په سختۍ سره دریځه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډېر مننه حمیم صاحب تاسو ته راځو. دغه وضعیت خامخا د یوه خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ د کورنۍ له غړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ له غړو سره خبرې ونه کړم یا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن له هر د هر ول لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ له غړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په وخت سخت وي، او سخته له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستا زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو پستونې باندې یو ټول پشایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دی. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي، دغه څه باید هغه اخباري سي او هغه باید وویل سي. ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بندي کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوړه کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي، نو دا هغه ډار دا وي چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښېني، هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې د اوس وضعیت هم دغه سی دی، ځکه که څوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو دغه د سر په بدل دغه د کورنۍ په زیان باندې د هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سی خاموش ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډیر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهیږي، نړۍ هم په دې پوهیږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ښځو د ازادۍ او د کار کولو، دا مسایل دي چې حساس مسایل دي. او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولی دي. خپل په هماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې معنرو دي، ځینې کسان یې ډیر تندرو دي. خو زه څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشیح شوی دی، په هغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوي مصاحبې په ځینې ولایاتو کې بندي دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا هغوی د غړو په اړه، د هغوی د پخواني کسان چې هغوی اوس وژل شوي دي نسته، د هغوی په اړه مستندونه خپریږي. اما هیڅ داسې یو مستند خپور نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې وه، اما درې کاله کېږي هغه کور کې ناسته ده، هغه بندې ده، هغه درس ته نسي تللی، هغه کورس ته نسي تللی. د دې په اړه باندې هیڅ مستند څوک نسي جوړولی، او اجازه نه ورکول کېږي چې د هغې انجلۍ ژوند څه رقم تیریږي. یا څومره انجونې چې په افغانستان کې اوس له زده کړو څخه بې برخې دي، څو میلیونه انجونې چې بې برخې دي، د دغو په اړه باندې هیڅ داسې یو مستند څوک نسي خپرولی د افغانستان کې ور باندې کار کولای شي چې د دغو د څو میلیونو کسانو راتلونکی به څه وي. ځکه دلته مسله د یو نسل ده، د یو نوي نسل ده چې د هغوی هیلې خاوري کېږي، د هغوی راتلونکی خرابیږي. او د افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره لوړه ځي. نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې ور باندې کار وسي، یا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښېنو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډیره مننه سلمی ورور، تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو پر رواني لحاظ تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي پر رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، پورې یو خو له هیواد سره دغه هیواد دی وګړو اتبا هغه کار څومره په فزیکي لحاظ په لرې فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نه شلېدونکي دي، خصوصا په یوویشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژۍ او دغه اساس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کاله یې د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دا یې ارمان و، هغوی یو ډول ځانونه له دې ولس سره تړلي بولي، که یې څوک ومني یا ونه مني ولې د دوی درد مشترک دی، ځکه دلته د دوی رسالت له وړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پایه ترسره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړئ زما مایند رینزل شوی، زما مغز رینزل شوی دی، زه په بشپړه توګه د دوی په اصطلاح شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابته ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، دی صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوې چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د ولس د بنسټیزو حقونو خبره خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړېږي چې له د علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړېږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې سره روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په 40 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه در رسولې لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، مېرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه مېرمنې کویندې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی، او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره، تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچار دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یو استخباراتي ډله د حاکمه د چترډې رخصتل کې هم په ډیرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري په ورای نه دي او همدغه اختلاف نظر همدغه مستبد جریان بل اخر د دې لامل کېدای شي یعنی کله هم دا اوس تاسو په دې باور ولري په افغانستان کې یو معقول علمی سیاسي خوځښ یا غورزنګ رامن څه شي تاسو باور ولري چې ولس په جامدي طالب وړاندې راولاړي ځکه ولس په حیوان نه دی مونږ په یوشتمه پیړۍ کې ژوند کوو خپل حقونه پیژني شل کال په یوه داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهیږي اوس تر ډېره ولس په دې پوهی دی چې زما حقونه څه دي او څه له ما سره روان دي هغه غیر شرعي غیر انساني او غیر ټولنیز دي چې دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وي طالب دننه یا طالب ډلې دننه کې څوک جرم کوي که په غلا کېږي که په رشوت کې هغه په فساد کېږي هیڅ خبره نه ده یو ولایت نه بل ولایت ته راوځي تعدیل بس چې او یو عام انسان په وړیر نه چې د جرم چې هغه جرم هم نه وي زره تل کېږي او حتی وجل کېږي زندان کېږي او دغه به حرمتي کېږي هغه له یو څه کډوالې ته اړ کېږي چې باید وېستل شي دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي
بله به هم ډیر مننه
د ژوند یو معقول بدیل ورته پیدا شي
بله د ژوند رنگونو پروګرام ازادي رادیو نه اورینن د دریو جلاوطن خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوي چې تقریبا د ټولو جلاوطن افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي اوریدونکي پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نه سي دوی ته ورسو
ستړي مې شوور تا او قدرمنو ملمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولستګي دې سلام کوم مننه ژوند جوړو پروګرام ټول اوریدل دي ان شاء الله سراسر اول خو دغه درسنۍ اصول ته چې موږ راځو ار رسنۍ باید د رسنوال چې د خبر اعلان چې د خپل د غلري خپل قانون لري پر هغه قانون باید د خبريالي وکړي باید د اصول څخه وانه وړي یو دا به د امر بالمعروف وزارت دې دا کم قانون چې راغلي دي پر دا کم امر بالمعروف د وټ جوړ کړی دی دا خود الله قانون دی دا خود محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی دا نه تاسو جوړ کړی دی نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی الله راستولی دی به څه ته اوس ما ته را کړی دی دا کوم څه مل معنی دی دا څه دا یو مل معنی وایي چې کال چې ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی شل کال چې ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشيح کړي په خپل تشکیل کړي هغه د قانوني د و قانون د تصویب پروسه نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سی وی په هر ماده باندې خبري سی وی بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشيح شوی وي د پروګرام د موضوع په اړه راته وایي چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي
په افغانستان کې د رسنوي وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی په خوا په اسل کال په اسلام ته تاوان رسیدي ورور د افغانستان د داخلي جمهور رئیس ندی چې افغانستان کې بچاو د دغه مینه د په کابل کې
د بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبري نه کوي متاسفانه موږ سوال ټینګار وکړ چې د پروګرام د موضوع په اړه خبري وکړ تاسو موضوع بل خو ته بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبري وکړ بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکړ ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې د زابل لرغم د ابنه خبري کوم
وعليكم السلام ربانی
ډیر مننه کوم دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده نو دا چې زموږ ګنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیرې همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ سنته د خالي لري نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جغرافي پورتون کې تقریبا اجبه ورته ویلای شو نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي مثبت کار کولای شي رغند کار کولای شي د افغانستان د رسنوي وضعیت کومج په ټوله کې یعنی مخکینه وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې ژوند دی اوسې
نو اوسې زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي نو دغه ملمنو نه پښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې داډا ویل سی وی دي چې تاسو باید داسې جدي ویل سی وی دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډیر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی المرنی ازې په پایل کې تاسو تر اوسه مخکنه اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلاد څرګندونه وکړي ک بیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کني نو تاسو څخه بیا ځخ په پښتنه لرم
ډیره مننه. زه به یوازې به درته سلام ووایم ځکه چې بیا یو اوقدهي برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوو انسانانو په توګه خبرې کوم. یو د عادي افغان انسان په توګه باندې یعنی که زه خبریال نه وای نو زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبریال یم زما دید څه ده. له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنا د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعاً په یو کلي په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي، ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده. او دا هم باید قبول کړو، داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي. حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروف وي هغه من قبل. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولکه ده. اوس چې د ازادي له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه، هغه که زه ورسره موافق وم که مخالف وم په خپل ځای باندې، اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوی قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي. نو که دا له شافعي مذهب حتی جعفري فقه په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بېرته په یو معنا له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه وراغونځي چې دا د ادیانو یا د مذاهبو د مطالعاتو له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس له یوې خوا وایي چې تصویر حرام نه، بیرته همغه خبره په یو تصویر کې کوي. نو دې نه صراحت بل څه شی شته، دې په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا ویلی شم د یو خبریال په توګه باندې چې زما خپله تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه ویلی او معلومه درسه نامعلومه درسه خو هغلته مره ته خطر و په غشتیرو شلو کلونو کې د چاودنو سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو. خو اوس خو واحد یو مرجع ده چې درته وایي چې چوپ شه کنه وژنم دی یا د توهینوم. نو په دغسې وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او د خپل ولس د غږ رسولو دپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت زموږ دا ده چې په عین وخت کې که خبریالان ونه اوسو عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسوو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشي دا تېره وړ مبرز په دارالامان کې یو حادثه شوی وه چې دیارلس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستې څارنوالان پکې شهیدان شول چې هغه د دیارلسو کورنو نه چې د تقریبا د ټول هېواد زړونو درد پرې وکړو درد ور ورسېده. خو که د دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري د حاکمانو حتی دوی داسې مو نه ګڼل چې دیارلس مرغان وژل شوي دي که دیارلس انسانان وژل شوي دي. نو ابهام لا بالاګۍ پسې او تناقض د معلوماتو بالاګۍ ځکه په رسنیو ټولنیزو رسنیو کې د یو د دیارلسو نفرو شهیدانو عکسونه یا د وژل شویو کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي هغه څه چې واقعیت دي حقیقتونه دي هغه باید خپاره نه شي دا د دې څرګندوي کې. نور خو رسنوی بندیز یا په رسنوی بندیز دا خو څه هغه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحېره محدودېږي.
ډېره مننه سلمي ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي او که نه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولی.
ورور دلته مسله بېله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هېڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منمه چې فزیکي امنیت شته او د فزیکي امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته که وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکي امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډېره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه په انسان وژنه ورور وژنه باور نه لري ځکه فزیکي امنیت شته. هغه یو نیم ډز وډز چې کېږي دا هم د دوی خپل خپل منځ اختلافات دي چې تر ډېره یې په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ما مخکې مرته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس ترستونی ټول را رسیدلې دی په چاو دی دورې تاسو باور وکړئ دا تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچه له دینو کډرونو سره اړیکه لرم وغوی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک یې خیده همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي ډلګۍ دي هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړ وي هغه انسان ذلیل هم وي بې عزت هم وي له کوره مې ایستل کېږي وهل کېږي او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډله دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حقه دی یو ښه بدیل کېدای شي اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي خو بدیل یې څوک دی همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغوی له بدو نه بدتر دي نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي ښه جریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نه شته چې د ولس له دننه نه راپورته شي یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست کشر یا هغه طبقې چې هغوی په رښتینې ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړي دي د هغه لپاره یې کار کړی دی دغه انسجام ته ضرورت دی او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې هم داسې نو وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په 100% ټول حادثه سم روان و. مخکل مار صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنیو مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلاوطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي دا هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پرې محدود دی او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي منابع پاړه کزو وایم منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي دا غوی موبایل څارل کیږي دا غوی ټلیفون څارل کیږي د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوع چې د هغوی ژغ پورته کړي هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغوی لري هغوی بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي د دوی ژغ انعکاس پیدا کی متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا هغوی لپاره خطر دی نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي د ورځ په ورځ باندې ډیریږي یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څوره زمخ کې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کوي چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخکې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن پستر ګورته ګوري. هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت سرنوالانو په دې کې مړ شوي دي. وای دا چاله به چې موږ دومره جهاد وکړي یا اوس هم دوی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالص ول دي زموږ مجاهدینو ته اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شکی چې زه زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نه شي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغه سي برخورد کوي چې قصدن لزانه څخه خلک لیری کوي خلک لزانه څخه لیری ساتي. اوس دغه په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي یغه تیارم چلاوي سي یغه انجینریم کولای سي یغه په ټکنالوژي پويږي د خپل څه امکان لري. نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام الته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوښا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو ور باندې زړه راسي او کداغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موجول دي او یا وسوینو هم داسې دوام کوي نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لې واده څخه یو ډول وتشتي. همدا اوس هم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شهمندي موږ ډیر خوشاله یا ما ورسته ځینې کسان چې د واده بهر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدې وطن څخه ووزم. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو جغ نه راپورته کیږي.
ډیر مننه. د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلا وطن افغان خبريالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلمی ورور د غراز لمر نیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ.
سر خوک